Radio.
Radio Azadi. سلامونه او درنوی درنو دوستانو ز اجمل اندی مود ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې مو له شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي دا معمول سره سم نننۍ خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټول عمومي منشي انستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي او دا سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړنګ کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي بشپړ خبرونه اوري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي انستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل د ناټو ویاندې اونا لوګیسکو پر خپل ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلي چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل د ناټو ویاندې د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ښاغلی خلیلزاد بروکسل ته روانېدو مخکې په لندن کې او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان پاکستان ازبکستان اردن او قطر ته سفرونه وکړي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې وازنې حل لار ده افغان حکومت ښاغلی مشال د سه شنبه پورز د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغوخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وشوه چې افغان سفیر خپل دندې ته ستون شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیر ماخام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات
پاکستانی ها از موضع قبلیشان عقب نشینی کردن بنان ما
خغل احمدی وای پاکستانیانو خپل پوخانی درې څخه شاتګ وکړنو زکه په دې اړه لډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري ناسمه تعبیر شوې دي هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازیګر په دې سیمه او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته نور زیانونه هم اړولي دي د وویل چې د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زیاتو مالي زیانونو رپورټونه ورکړل شوي د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي چې د پنجشنبه په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر سیم کارتونه یې راټول کړي د دې وزارت وایان سایر زلاند ازادي رادیو ته ویل چې دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شول
په خپل د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونه سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړه چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي
خغلی زلان زیاته کړ چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو له کبله وتړل شو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړنګ کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي نتنیاهو پرون د غزې په سرحد کې د اسرایلو یو پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې کسه هم ویل چې جګړه به وروستۍ انتخاب وي خو زیات یې کړه چې د په دې وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغابو چې د تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوته و اسرایلیانې ټاپیان کړل له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړې او فلسطینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې د چهارشنبه تر ورځې پنخوتو کې وروسته لاغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرائیل د غزه پټړنګ کې وضعیت په دقت سره ساري ذکر روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نخټو لمړنۍ کلی زده. د امریکای و محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتین ته چې د کرملند جاسوسي په توګه خپل جرم منلې په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتین اعتراف کړی چې په 2018 کال کې هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته ورسید، هڅه یې کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي حلقو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنگټن محکمې ته حاضر شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکانت ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتین د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. د ناتو د عموم منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. ناتو پرون د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناتو غړي د دې ټلوالي د اسري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د خاغلی ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي د ناتو واړه 29 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رای ورکړي. ستولتنبرګ له دې پریکړې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناتو د غړو له دې پریکړې سره د ته ویاړ وربخل شوی. یان ستولتنبرګ په 2014 سم کال کې د ناتو د عمومون شي په توګه په کار پایل وکړ او په پام کې و چې نوموړی به خپلې دندې ته تر 2020 کال پورې دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ناتو عمومون شي راتلونکې اونۍ امریکا ته سفر وکړي. ستولتنبرګ به د دې سفر پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. کانګرس به د ناتو د تاسیس د ابیایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړي او همداراز د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به برخه واخلي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړي کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې خبرې اترې په جدي مرحلو کې دي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتیش وایي چې افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایلي چې له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته امبرمر صادروي. نوموړي پرون د مایهند د سټیلو د فابریکې او د جنغوزیو د پروسس د فابریکې د پرانستی په غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو مسلو نورې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات به درسره په یو رپورټ کې شریکو. دا به واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي برسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې ده. په وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم درسره شریکو. د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لاغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د اسرایلو پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتیش وایي چې افغان حکومت د سولې لټنګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړی شي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسیدلي، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه زره ښه روزل شوي او پخو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې د نن عامو خلکو په تېره ښځو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ سیات لحمد تکل نور.
په داسې حال کې چې متحد ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړې، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. پر راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې که شاوخوا 15,000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي ودای تمرکز کیږي، خو دا ودا په نوي زیږیدلي حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیرې پیسې مو پر عباس کارونو ولګولې، نه په حقیقي برخو څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي. په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسیره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسیره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستهبندۍ او د وسپنو د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له وارددونکي هیواد څخه په صادرونکي هیواد بدل کړي. بلخوا نوی تاسیس شو فابریکو چارواکو ګوندوی هیوادونو ته د داغملرونکو وسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف خنی د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بستهبندي او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکي هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکي هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی وو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده. د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وو کو په اساسي توګه.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحد عربي اماراتو او آذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف خاني وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې آذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانستل، د چابهار بندر للارې نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان للارې د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د افغان سوداګرو عمده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بیلابیل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د دغملرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي
اقدامات بې سابقې کې رئیس
صاحب هغه وایي ولسمشر له لورې د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بې ساري کارونه سوي دي. اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
دوستانو، زموږ غلازادۍ راډیو ناوري و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په بدل کې به د هیواد ته مرمر صادر کړي. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د احتمالي معاملې په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هزاره اقلیت قوم یو غړی داود ناجی په 1990 میلادي کال کې په مزار شریف ښار کې د دغه قوم د ځینو نورو کسانو د عامه وژنې پر مهال محاصل و. د ورځپاڼې په لیکنه ناجی له طالبانو د پټېدو په خاطر د کورنیو له لورې د تونلونو د ایستلو خاطره په یاد لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه وخت څه باندې 2000 ملکیان وژل شوي وو. ورځپاڼه دا هم لیکي ناجی چې اوس 45 کلن دی او د هزارو د یو سیاسي خوځښت مشر دی، له دې ویریږي داسې نه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې یوې معاملې ته د رسیدو او قدرت ته د طالبانو د بیا راتلو په صورت کې عامه وژنه زیاته شي. ناجی او ګڼ نور هزارګان په دې اندېښنه کې دي چې دا خبرې د سولې پر ځای ظلم او ستم لزانه سره راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه له طالبانو سره هیڅ کومه نهایي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ټینګار کړی داسې وصول غواړي چې ټول افغانان پکې آرام ژوند ولري. نیویارک ټایمز د افغانستان د شنونکو د شبکې د مرستیال توماس روتیک په حواله لیکلي اړتیا ده څو طالبان ثابته کړي چې د هزارګانو یا شیاګانو ضد پالیسي نه تعقیبوي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې لیکلي د عراق او افغانستان په جنگ کې ګڼ عسکر له سختو ټپونو سره سره بیا هم ژوندي پاتې شوي. په پوځي چارو دا متمرکزه ورځپاڼه په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو د ژوندي پاتې کېدو دلایل په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي د وینې د زیاتې بهیدنې د مخنیوي په هدف د خاصو بنداژونو یا په طبي اصطلاح د تورنیکیتونو کار اول ټپیانو ته د وینې انتقال او له هوایی لارې د ټپیانو انتقال هغه عوامل دي چې د ګڼو ټپي اسکرو د تلف کېدو مخه نیولې ده. ستارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې له 2001 کال د 2003 کال تر پایه د ټپي اسکرو له ډلې د ژوندۍ پاتې شویو هغو فیصدي له 240 ته لوړه شوې ده. په عراق کې بیا د ژوندۍ پاتې شویو ټپي اسکرو شمیر له 9% 33% ته پورته شوی. په افغانستان کې لکه چې افغان پوځانو بشپړ امنیتي مسولیت په غاړه واخیست، د بهرنیو ځواکونو په خاصه توګه د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله ډیره کمه شوه. دې خبرې ته څو واره افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله هم اشاره کړې ده. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو په اساس لیکلي له 2001 کال په افغانستان او عراق کې ټول ټال 5400 امریکایي سرتیري وژل شوي او شپږ 5230 نور ژوبل دي. ټپیانو ته د عاجلې رسیدنې د اقداماتو د ښه عملي کېدو په خاطر ستارز اند سترایپس لیکي 1500 عسکر په افغانستان او څه باندې 2000 عسکر هم په عراق کې له تلف کېدو ژغورل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی د سکالرشپونو د شفافیت په خاطر باندې او په تحصیلي بورسونو کې د شفافیت د راتلو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړه. د دې وزارت چارواکي وایي وروسته له دې تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډک کړي. د خان محمد سند په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
محمد امین نومه محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابط العمل اندېښمند او تر اوسه نه دی توانېدلې چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین می په کابل کې یو ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ او لملګرو سره کور ته روان و وکوت. د د په خبره په بهر کې تحصیل کول یو هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کیمیاان اوره
ډېرې بورسونه چې راځي هغه کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد يم چې ډېرې بورسونه د هغه کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې لا چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغه بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له د اندېښنو ترڅنګ ځینې نور هیلې هم شته، او هغه دا چې حکومت او په تیره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو له ولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کیدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغو بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلی کېدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره وروسته لدې څوک ادعا نسی کولای او یا حق اوازې چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پر چا ویشل کیږي پای ته رسیږي. هر کس چې په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینې په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپله پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستې دي.
د دغه نوی سیستم له مخې د تحصیلي بورسونو لیوه لاړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډکه کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو واوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ چپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د کرنې او مالداري وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د کرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کېنول. په دې اړه به د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل واورو چې د نیالګیو د کېنولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کېنولو غږ وو. د پسرلي له راتګ سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کېنولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبرې کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري. د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کېنول. د نیالګیو د کېنولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی بر وطن سطره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یوازې دی نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغې ستونزې سر ټکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې په کابل کې د کرغې په سیمه کې د نیالګیو کېنولو کمپاین ترسره شو. اوس به له کابل څخه د سیمې او نړۍ به موضوع ته ورشو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړنګ کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي. احمد تکل جزئیات لري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خوای په وروستیو څو ورځو کې پاوڅ ته امر کړی چې د غزې په ترانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنځشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترنګ شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پیښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنه کړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تل ابیب په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرائیلیان یې ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرائیلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرائیلو خواته وخوځېدل څو د اسرائیلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترنګ کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړی کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي، نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو ډډه وکړي.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد پروند نټول عمومون شي ان ستلتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عتیف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لا یو لړ سرګندونو وروسته چې د یو موقت حکومت جوړیدلې د افغانستان د ستونزې وازنه حل بللې وو، افغان حکومت خپل سفیر لا اسلام آباد ته ورغوښتو. دا هرات خار په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان وشل شوی دي. دا اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په ترانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. دوستانو خبرونه ملاصادي راډیو نو واوریدل. دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. مخکې لدی چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کی واوري د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
نمراته وای
نو مې عمران شرزاد
څه کار کوي؟
زه خپل د دکاندار یم.
دکاندار یې په دکان کې څه خرڅوي؟
د مونږ سره زنانه لباس ته پردان 3% پنجابي چورتوي او مونږ سره بوتان لرو، سفلی لرو، د سکولونو لرو، همدارنګ نور چپنې او دا وسایل لرو.
دغه مال د کوم ځای نه راواره دی؟
مختلف دي مالونه. مالونه خو افغانستان کې چوردیږي، خو په څو قسمه وردیږي. یو داسې چې خپل کستی په مختلف هغه باندې اخلي. زیاتره چې مونږ خپل شخصا نه وړو، د دبي نه وړو او ترکیه او د چین نه وړو.
تاسو په خپل ځای دغه ودونه
ته؟ او موږ په خپل زو د خپل واردات کو.
هغه چې سوداګرو ته پیسې ورکوي او هغه ورته راوړي، څه توپیر دی په دې کې؟
توپیر ډیر دی، ځکه چې تجارت په حساب باندې چې څوک جوړي فرند تجارت په حساب باندې هغه ډیر فیسونه جوړي او هغه به کوالټي لو جوړي. لکه دا فرند جنسیت په ټیټوي، ځکه هغه تجار چې غواړي فرند زیات جوړ کې چې هغه په خپل مفاد سنجي، ځکه تجار چې زیات فیسونه جوړي په هغه کې غورته چې ماته په ټیټ جوړ کما ته په کیفیت باندې، ځکه غو باندې موږ خپل چې شخصا زو الته ګورو خپل یو جنس ګورو پلاس باندې چې کوو هغه کوو به چې مطمئنه شو به وغیره پاسه اخلو
تاسو دغه پیسې چې حسابوي د ورځې په اخر کې حسابوي او د میاشت په اخر کې
نه زموږ روزانه سیستم در روزانه مو مخام مخام باندې کوم وخت چې دکان خلاصي کې فرد کوم وخت چې به باندې کې بندل پیسې کې هغه وخت کې موږ خپل حسابي خپل غو لکه هر مخام باندې کې
د ورځې به څومره تاسو ګټي
په دننه وخت او ونې وسنی شرایط کې او په دې حالت کې خو ګټه په دکاندارۍ کې پیسې په یو تجارت کې نشته ځکه چې د افغانستان اقتصاد چې د ورځې پورې باندې ټیټږي د خلکو په نظر باندې ځکه د خلکو وظیفي نشته خلک بیکار دي پیسې نشته اقتصاد ضعیف دی په دې خطر باندې لکه فروشات عمومي یوازې د موږ نه د ټولو عمومي د خلکو ته ارزانه شوی فرضاً رول دی لیدل غالي
او نور دکاندارانو ته د پیغام څه دی څنګه رفتار وکي د پیرودونکو سره
ټول ته دا پیغام دی چې هر څه سره خپل خو انسانیت ضروري او د انسانیت او بشره کې د اسلامي د غلاندې مکمل خو خسته په خاله او خو فرضاً خو خسته سرویس ورکي او خو په انسانیت سره تو